مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سحر لس بجې دي د غرمې دولس بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جنوري 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د سند صبی پولیسو محکمې د نقیب مسعود د وژنې په تړاو د پخانی پولیس افسر راو انور د نیولو پریکړه کړې ده. د کابل په هوټل د جنوري د شلمې په برید کې د بشل شو شمیر لږ تر لږه 150 ته رسیدلی او د فرانس د بهرنیو چارو وزیر با په اټمی تړون او بلاستیک میزایل پروګرام باندې د خبرو لپاره په مارچ کې تهران ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د سند صوبې د پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود د وژنې په تړاو د پخانی پولیس افسر راو انور د نیولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پرون په کراچۍ کې د ډی آی جی سناولا عباسی په مشرۍ یو غونډه کې شوې ده. بلخوا د جماعت اسلامي ګوند مشر د جنوبي وزیرستان وژل شوي نقیب مسعود د وژنې پلټن لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. سراج الحق پرون په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود تر دوه وروسته ویل حکومت ته لس ورځې وخت ورکوي او که حکومت کوم ګام پورته نه کړ نو بیا به دوی د راتلونکي لپاره کړن لاره ټاکي.
هیڅ قانون کې پولیس دا واک نه لري چې ملزم ونیسي او حمل ته وولي. د پولیسو دا کار دی چې مشکوک کس ونیسي او په 24 ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي. په دې 10 ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
نن د نقیب مسعود کورنۍ پولیسو ته خپل بیان هم ورکوي. نقیب مسعود د راو انور په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 13 وشل شوی و. تر دې وروسته راو انور ویلي و چې نقیب مسعود د تحریک طالبان پاکستان غړی، خو د نقیب کورنۍ دا تورونه ردوي. د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه د قصور د زینب په ګډون په وو نورو جنکو د تیری او دغې د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې ده. پرون په لاهور کې د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه بینچ د اورېدنې پر مهال ګډې پلټنیزې ډلې مشر هم خپل رپورټ وړاندې کړ. اورېدنې ته د زینب او د هغه وو جنکو د کورنۍ او غړي ورغلي وو چې د 2015 کال وروستو په قصور کې وژل شوي وي. پولیسو د جنوري په 9 په قصور کې د زینب مړې وموندې. د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړی شاجی ګل افریدی وایي هیله لري چې د پاکستان سینټ به هم ډېر سر قبایلي سیمو ته د عدالتي واک غصبولو قانون منصور کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 12 د سپریم کورټ او های کورټ اختیار طرفاټه د غصبولو د قانون منصوري ورکړې وه. شاجی ګل افریدی پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ان شاء الله تعالی چې سنډ اجلاس په 22 تاریخ باندې راغسته شوې ده او چیرمن څخه خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا به په 22 پښی کې په 22 نوې ځات نه ځات 23 ته بلاش.
شاجی ګل افریدی سیاته کړه امکان دی چې د پاکستان په خنی وزیر اعظم نواز شریف په 4 فروری په خبر ته د دورې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلی سیمو د نمائندګانو څوکو پړه بل منصور کړي. د افغانستان امنیتی چارواکي وایي د کابل په انټر کانټینټل هوټل د وړ میراست په برید کې د وشل شو شمیره لږ تر لږه 150 رسیدلې. د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح پرون وویل چې روغتونونو ته 19 مړي وړل شوي دي. چارواکي وایي په وشل شو کې 14 بهر ملکي اندي، خو یو امنیتی چارواکي وایي د وشل شو شمیره لږ تر لږه 150 رسیدلې چې پکې د هوټل عمله، میلمانه او د وسلوالو ضد په عملیاتو کې برخه اخیستونکي امنیتي سرتیري شامل دي. افغان چارواکو ویلي امنیتي ځواکونو شپږ برید کوونکي کې هم وشلې دي. په ننګرهار کې په یو برید کې د ملي راډیو دوه خبریالان سخمیان شوي او یو ډرایور وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د ملي راډیو دوه کارکوونکي د یوې غونډې په اړه د خبرونو جوړولو لپاره غنیخیل ولسوالۍ ته تللي وو. د ولسوال په موټر کې جلال آباد ته په لاره وو چې د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند 4 فارم کې په وسلوالو برید وکړ. په پیښه کې د ملي راډیو خبریال باز محمد شینواری او کیمرامین رفیق معروف زخمیان شوي دي. د افغانستان په غور ولایت کې د عدالت په نوم د یو استیمایزي ریډیو دفتر سزول شوی دی. د دې ریډیو مشر عبدالسلام سمیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې پرون دریو حمله کوونکو دفتر ته اور ورته کړ چې سټوډیو د نشریاتو نور ټول وسایل پکې وسوځېدل. دغه په وینا سه باندې 1 میلیون افغانۍ زیان ورته رسیدلی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا سینټ نن دا هیواد د وخت مطابق تر غرمې پورې د وفاقي حکومت په لن محالي بودیجې رای اچول سندولې دي. د امریکا وفاقي حکومت لا غرستو چارې بندې کړې چې کانګرس سپینه ماړې په دې بودیجې یوې معاهدې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. ټاکل شوی و چې د وفاقي حکومت د لن محاله بودیجې لپاره به د امریکا پر وخت د جنوري په 22 د شپې یوه بجې رای واچول شي، خو دا پرون لا غرستو سندول شو چې د امریکا د ریپبلیکن او ډیموکراټیک ګوند غړي د حکومتي لګښتونو په سلسله نشول. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جین ایولی دریان وای د مارچ په 15 به ایران ته سفر کوي او هلته به د تهران په بلاستیک میسایل پروګرام او د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال په ایټمی تړون خبرې کوي. نن په لی فیګارو ورځپاڼه کې په خپره شوې مرکه کې د فرانس بهرنیو چارو وزیر ویلي له ایران سره به د بلاستیک میسایلو د سیمې له هیوادونو راپورته شوو پوښتنو په اړه خبرې پیلوي. او اخیری خبر دا چې نن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام په افرین سیمه کې د بشریت د صورتحال په اړه خبرې کوي. دا لا غرست د چره کردانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ترکی ځواکونو او جنگي الوتکو په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول. ډیپلوماټانو پرون ویل د بندو دروازو تر شا د نننې خبرې د فرانس په غوښتنه رابلل شوي چې پکې به د شام په ایدلیب صوبه او په ختیځي الغوطه سیمه کې د حکومتي ځواکونو عملیاتو په اړه خبرې کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د سین صوبې د پولیسو محکمې د هغه ټولو پولیس چارواکو د گرفتارولو فیصله کړې ده چې د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې نقیب الله محسود ووژه. بلخوا د نقیب محسود پلار د خپل زوی د وژنې په اړه وایي
او زه خوشحال پدې یم چې دای شهید دی به ګناو په دای شهیدی باندې خوشحال او د پاکستان د خلکو په قرباني باندې خوشحال په جذبه خوشحال.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د قصور د زینب په ګډون پر اوو نورو انجنونو د تیری او د هغوی د وجنې د قضیې اوریدنه کړې ده. بلخوا د ماشومانو د حقونو پوهان وای
نو دا مسله وته په پوره کوم د دې باندې خبره باندې زیات خلک پولیسي د جاري ورو چې موږ دا خبره نورې پټې نشو کې خوده.
او د کابل په کانټیننټل هوټل کې د وجل شو شمیره زیاته شوې ده.
څو نسکستان د سنی خلکې وجل شوې دي او څلور کس افغانان د شهیدان شوې دي.
د مشال تر سنگي باوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د سین صوبې د پولیسو محکمې اعلی چارواکو د اتوار پر ورځ په یو غونډه کې د هغو ټولو پولیس چارواکو د گرفتارولو فیصله کړې ده چې د جنوري په 14 په یوه مبینه پولیس مقابله کې نقیب الله محسود ووژه. د هغه د وژنې وروسته د پاکستان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهرې پیل کړې دي او د راو انوار د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د نقیب محسود کورنۍ هم کراچۍ ته تللې چېرته چې بعد دوی پولیسو ته خپل بیان ورکوي. بلخوار او انوار پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې د سین صوبې د پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله محسود د وژنې په تړاو د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار د نیولو فیصله کړې ده. دغه فیصله د اتوار پر ورځ په کراچۍ کې په یوه مهمه غونډه کې شوې ده چې مشري ډی آی جی ثناء الله عباسی کړې ده. بلخوا په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب الله محسود کورنۍ نن پولیسو ته خپل بیان ورکوي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مکین ته د پولیسو دوه ګاډي استولي چې د نقیب اپلار او ځینې غړي کراچۍ ته روان کړل. د 19 محسود مړې په مکین کې خاورو ته سپارل شوی دی. هغه د کراچۍ د ملیر سیمې د پولیسو د پخوانی مشر راو انوار په مشرۍ په یوه مبینه پولیس مقابله کې د جنوري په 14 وژل شوی و. بلخوا د سین صوبې د پولیسو مشر د جنوري په 16 راو انوار د نقیب محسود د ماورای عدالت وژنې په تور کې له خپلې چوکۍ لرې کړ. د نقیب محسود د وژنې خلاف د پاکستان په ګڼو ښارونو کې مظاهرې هم شوې دي.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د ډي آی جی ثناء الله عباسی په مشرۍ کې په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د ملیر سیمې د پولیس ټول مشران به بدلوي. او زیاتوي ثناء الله عباسی دا هم ویلي دي چې پولیس غواړي د نقیب محسود له کورنۍ سره زر ته زره خبرې وکړي او د هغوی بیان ریکارډ کړي. په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې ده چې د راو انوار په شمول به هغه ټول پولیس چارواکي گرفتاره کولای شي چې په دغه پولیس مقابله کې شامل وو. سند پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې د جنوري پر شلمه ویلي وو چې د نقیب محسود د وژنې د پلټنو په اړه جوړې کړل شوې کمیټې د سند صوبې د پولیسو مشر آی جی خواجه ته په لیږل شوې رپورټ کې لیکلي وو چې د دې پیښې د بې طرفه پلټنو لپاره باید د ملیر سیمې د هغه وخت ایس ایس پی راو انوار له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. 20 کلن نقیب محسود د جنوبي وزیرستان د مکین اوسیدونکو وو څوک چې د راو انوار په مشرۍ د پولیسو له یوې ډلې سره په مبینه پولیس مقابله کې د جنوري پر 14 وژل شوی وو. د نوموړي تر وژنې وروسته راو انوار رسنیو ته ویلي وو چې نقیب محسود د تحریک طالبان پاکستان غړی وو، خو د نقیب محسود کورنۍ دغه تورونه نه مني او وایي چې هغه له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره هم تړاو نه لرلو او کراچۍ ته د روزګار لپاره تللی وو، هلته دوکانداري کوله. د نقیب محسود ځینې ملګري وایي هغه غوښتل چې یو ماډل جوړ شي او زیاتره وخت به یې په فیسبوک خپل عکسونه هم شریکول. هغه په خپل فیسبوک پاڼه په زرګونو فالوورز هم لرل. تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، په کراچۍ کې څنګه تاسو واورئ د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله محسود پلار وایي زوی د جنوري له درېمې راهیسې ورک وو، له کوره یې 15 لک روپۍ هم وړوي چې ورباندې دوکان خلاصوو. محمد خان وایي زوی له هیڅ وسله والې ډلې سره تعلق نه لرلو. له نوموړي سره د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټني خبرې کړي، هغه د خپل زوی د وژنې په اړه وایي.
3 تاریخ د دات له پون باندې 3 تاریخ نه په 13 تاریخ باندې لکه چې اندازه خلته ولګه د موته بیان وا په 16 تاریخ موته د اندازه ولګه چې اچ کړه هدا مړیا هدا
د نکی په والا باندې اوس متضاد خبرونه راځي. راو انوار وایي چې هغه په طالبانایزیشن یا ملټن اکټیویټی چې په هغه چې لاس وهنه لرله، دلته چې تاسو کار نه تاسو په خپل باندې هغه به ګناهي ثابتوي. خلش کې دا غږ ژوند په والا راته وایي تا خو زوی و تا غسر وخت سره تر شوی او هغه سره ماشوم وو.
ګوره هغه د وسا پیره دا نه تاسو ماشوم وو چې زوی یې چې دا ټوپک خنه دا خسته کابل چا نه ور کړه دا چې ته واخلې چې پټو دا وباسلې څه شي وي د ټوپک نه اخستې ته پنچا ور سره نه و چاړه ور سره نه و په یو ټیم کې یدغ نه کی و مو ته وځه ته لالکا پلورا لالکا ته څومره ستر سړای مو د کوم شریک اوله د مور دنج زدم ستر سړای یم چې ته مې نه وینې د وجنا زد نه وینې تر وشه یا مور دنج زدار ستر سړای چې زم مړ سو وزیر ما سیندو پم بوز جوړي درو ته وځه خو ته په معنا کسرې مور دنج ویله کسرې د وجه زم مړ سو بیو په مو باندې ټول پاکستان وځړي نرمور دان ته مزیا یز د پلور دا دانه د ما ناکیب خوا وفاداری مو ته په یو سړی ته مې کانځله وکړه د وجه دا ما کا د پاس پینا کپڑا داغ لګي مور ته خو ګرام ته یی د سترن سجا ګرام سړی ته خو خامہ خام باد ویل شي غصه په سړا د وجه نه بل چ غصه در سره کو ته وفا در سره کا
یو خو د نوم په حوالہ باندې وای د کیږي چې د نوم څه و اغه نسیم الله و او د نکی بولا نوم استعماله ولای د دې څه وځه
دا دا چې کام و د خپل مور نکی بولا بولا نکی بولا منا الله بندا موتا دغه خواندرو کو ناسیمولا ناسیمولا موتا خواندرو کو مو ناسیمولا بوله خپل امر نکی بولا بولستی دغه مو کلی خالګه ها ډیر نکی بولا بولا ډیر ناسیمولا بولا او پر شناختی بوندې د نوم بیا ناسیمولا دی یا د دویلین دی یو نایل نامی یو الین نامی یو بچخای دی اتف نامی جی دا دریو بچون یو ادم غام خود ار سړی درو دی نکی بولا خو ډیر خایسته سړی و دنیا لیدلی و خو د دغه غم خودمونه د پاکستان چې څومره نر شزه دی یا د غم ور وخسته دی زم په خوشحالی کې پاته سول د غم ور وخست او زه خوشحال پدې یم چې دای شهید دی به ګناو په دای شهید باندې خوشحالی او د پاکستان د خلک په قربانی باندې خوشحالی په جذبه خوشحالی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د جماعت اسلامي مشر په حکومت غک کړی چې د جنوبی وزیرستان د ځوان د وجنې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. سراج الحق تیر ورځ په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود تر دعا وروسته وویل دوی حکومت ته لس ورځې وخت ورکوي، که تر هغې پورې اقدام ونه شي نو بیا به جرګه کوي او د راتلونکي کړنلاره به ټاکي. هلته د سند واکمن پیپلز ګوند مشر ویلي د مسعود د وجنې په قضیه کې نیول شوي پولیس افسر ته په مقدمه کې د خپل دفاع پورا حق حاصل دی. په دې اړه تفصیل اپ امیر ساحل راکوي.
د جماعت اسلامي مشر د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د جنوبی وزیرستان نقیب الله مسعود لپاره دعا وکړه او بیا ویل چې هیڅ قانون د هیڅ کس د وژنې اجازه نه ورکوي.
پولیس کا یہ اختیار نہیں ہے،
اس قانون کی پولیس دا واک نہ لری چھ ملزمونی سی او حمل تھی ولی دا پولیس دا کار دے چھ مشکوک کس ونی سی او پسلی رشت ساتونو کی عدالت تا اڑان دکڑی
24 گھنٹوں کے اندر اندر عدالت میں حاضر کر
دا جنوری پر دیار لسما پ کراچی کے دا ملیر دا سیمے دا پولیس و مشر راو انوار ویلی ول چھ پن خطا کی دا تحریک طالبان پاکستان دری غڑی وجلی دی دا ویلی ول چھ دا نقیب اللہ اصلی نوم نسیم اللہ دے چھ دا طالبان غڑی و خو پر ټولنیزو رسنیو عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو د وژنو پر ضد د کمپین او بیا د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د مسعود د وژنې پر ضد د مظاهرو لقبلا د سند حکومت د پیښې پلټنو لپاره کمیټي جوړه کړه. البته سراج الحق پر حکومت غږ وکړ چې د مسعود د وژنې په اړه د عدالتي کمیشن جوړ کړي او رپورټ دې د سپریم کورټ مشر قاضي ته وړاندې کړي. د ویل حکومت د روانې میاشت تر پای پورې د مسعود د کورنۍ او قبیلې خلک مطمئن کړي.
حکومت ته لس ورځې وخت ورکو، په دې لس ورځو کې داسې کاروایی غواړو چې ورسره د نقیب مسعود د قبیلې او خاندان خلک مطمئن شي چې حکومت اقدام وکړ او عدالتونو فیصله وکړه.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق زیاته کړه چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو د جنوري پر 1 په کراچۍ کې د ټولو قانونو د اوسیدونکو لویه جرګه وربولي او خپل کړنلار بټاکي. هلته پولیسو د مسعود مور او پلار کراچۍ ته وربللي چې پلټنی نیزه کمیټی یې نن بیان واخلی. خود نقیب مسعود د کاکا زوی ډان نیوز ټلویزیون ته وویل چې دوی له امنیتی خطر سره مخامخ دي. تر دې وروسته کمیټه د پوره امنیت ډاډ ورکړ. د مسعود د وژنې په تړاو د سند حکومت د ملیر ایس ایس پی راو انوار ماتل کړی دی، خو په صوبه کې د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون خبری غونډې ته وویل انوار د خپل دفاع پوره حق لري. دوی وايي هغوی باید د حق ولري. پلټنی شوی دی، اقدام هم شوی، خو هغه باید د مقدمه له بهیره تیر شي. نو هغه په پاکي او رڼي مقدمه کې د خپل دفاع پوره حق لري. زه غواړم چې په هر قضيه کې باید قانون حاکم وي او مقدمه له قانون سره سم پر مخ لاړ شي. بلاول زرداری عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د وژنو غندنه وکړه او پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د دې ډول وژنو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي. په یوه وخت کې پرون په چمن کې هم د ویشکلن نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهره شوه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د دفتر په تړلو اداري خبره کړې او د کورنیو چارو وزارت د اقدام یې غندلې ده. په اداري کې راغلي چې مشال ریډیو د سخت دریځ او وسلوالو د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره هغه وخت کار پیل کړی وو چې وسلوال په دغه هیواد کې زیات فعال وو. ورسپاڼه دا هم وایي د پاکستان ریاست ته پکار دي چې خپل مسؤلیت وپیژني او په هغو ځایونو کې عملداري بحال کړي چې پکې وسلوال فعال دي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز لیکي په هغه هیواد کې انتخاباتو ته شپږ میاشتې پاتې دي او داسې ښکاري چې یوازې غیر دولتي عناصر د انتخاباتو د نتیجو پر بدلولو واک نه لري، ځکه چې په پاکستان کې پر خپلواکه رسنیو روان بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه وایي د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزارت د امنیتي اسټابلیشمنټ یا ادارې په سپارښتنه د مشال راډیو دفتر وتړ. د ورځپاڼې په خبره کېدی شي دا د بدل اخیستو یو اقدام وي، ځکه چې کله امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان پوځي مرستې بندې کړې نو هغه هیواد هلته د امریکایي رسنیو پر رسایې او فعالیتونو حمله وکړه. مشال راډیو د آزادې اروپا د راډیوګانو د کورنۍ برخه ده چې امریکایي کانګرس یې تمویلوي. ډیلی ټایمز وایي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت اقدام غندي. ورځپاڼه لیکي کله چې د دود شوي مفکورې په اړه د پښتنو کولو موضوع وي یا د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ ته انتقاد خبره وي نو دوی د خبریالانو د ساتنې له کمیټې سی پی جی سره هم نظر دي چې دا ډول اقدامات د رسنیو ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی. د ورځپاڼې په اداره کې راغلي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزارت دا ځانګړی اقدام له دې تور پورې کولو سره کړی چې مشال راډیو قصدن پاکستان د ترهګرۍ مرکز ښي او وایي هلته د وسلوالو پټن ځایونه دي. اداره وایي د پاکستان دولت باید د خپلو لګولو تورونو مسؤلیت یا ذمواري ومني، ځکه چې مشال راډیو په 2010 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د ملا راډیو یا د وسلوالو او سختدریزو د راډیوګانو د پروپیګنډې د مخنیوي لپاره کار پیل کړ. اداریا زیاتوي د همدې راډیو او د دې کارکونکو پر ضد تحریک طالبان پاکستان فتواګانې خپرې کړې او دای دښمن راډیو بللې. نو کله چې نا دولتي کسان او وسلوال د هیواد ځینې برخې نیسي، نو دا د ریاست ذمواري وي چې خپل عملداري بحاله او قائمه وساتي. مشال راډیو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تورون رد کړي او د آزاد اروپا راډیو مشر تھامس کینټ په بیان کې سپینه کړې وه چې راډیو له هیڅ استخباراتي ادارې سره تعلق نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د قصور د زینب په ګډون په اوو نورو ماشومانو جینکو د تیری او د هغوی د وجنې د قضی اوریدنه کړې ده. پرونی اوریدنې ته د ښکار شوو ماشومانو د کورنۍ غړوی هم ورغلي وو او ګډې پلټنیسې ډلې مشر پکې هم خپل رپورټ وړاندې کړ. عدالت پلټونکو ته امر وکړ چې په بیلابیلو طریقو د تحقیقات وکړي او دوی ته د زر معلومات ورکړي. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل.
پرون په لاهور کې د پاکستان د سپریم کورټ د مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ د ریکسیزه جرګګۍ ل خپل طرفه یا د سوموټو نوټس پر اساس پر اتکلنې زینب د تیری او د هغې د وژنې د قضیې اوریدنه وکړه. په اوریدنه کې د زینب کاکا او د و نورو هغو نجونو میندې او پلرونه موجود ول چې له 2015 زیږیز کال راهیسې په قصور کې تر تیری وروسته وژل شوي وي. د جنوري پر 9 په قصور کې پولیسو د زینب مړی وموند او وی ویل چې تر وژنې مخکې پر هغې تیری شوی و. زینب د روانې میاشت پر 3 تښتول شوې وه. پاکستانی رسنۍ وایي د سپریم کورټ اوریدنې ته د ملتان د پولیسو سیمه ایز او د ګډې پلټنې ډلې مشر محمد ادریس خپل رپورټ وړاندې کړ او ویل چې د 2015 زیږیز کال له جون راهیسې د تیری او وژنو اته پیښې شوې دي. دوی ویل د زینب په وژنه کې د ککړ کس ډي این اے لري او تر اوسه یې د 800 مشکوکه کسانو د ډي این اے معاینه کړې خو ملزم ته لا نه دي رسیدلي. قاضي منظور ملک د ګډې پلټنیزې ډلې مشر ته وویل یوازې د ډي این اے پر معاینو د تکیه نه کوي، ځکه چې د پلټنو یا تحقیقاتو نورې طریقې هم شته. د سپریم کورټ درې کسیز جرګې په خپلو سرګندونو کې د زینب د وژنې غندنه وکړه. د پنجاب صوبې د قانوني ازموینو یا فورنزیک څانګې مشر ډاکټر طاهر اشرف عدالت ته وویل چې دوی په ښار او کوڅو کې د لګیدلو کیمرو ویډیوګانې لیدلې دي، خو په هغو کې دا نه معلومیږي چې آیا پکې ښودل شوې نجلۍ واقعي زینب ده او که بل څوک. دې ته په کتو جرګګۍ اشرف ته د 2 وخت ورکړ او ورته امر وکړ چې په همدې موده کې دې پوره معلومات ورکړي. قاضیانو زیاته کړه چې که په 2015 زیږیز کال کې د قصور ښار پولیسو اقدام کړی وای، نو پر 8 ماشومانو به تیری نه کېده او هغوی به نه وژل کېدې. د اوریدنې پر وخت د ښکار شوي انجونو د کورنۍ غړو له عدالته د چټک انصاف غوښتنه وکړه.
اوریدونکو، تاسو له پامیر ساحله په قصور ښار کې د جنسي تیری وروستو د وژل شوي ماشومې زینب په اړه د سپریم کورټ اوریدنې رپورټ واورید. د زینب تر پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې هم له ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښې مخې ته راغلي. دا پیښې ناڅاپه ولې زیاتې شوې؟ دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ماشومانو د حقونو د چارو کارپو او مبارز ارشد محمود نه کړې ده.
دا خبر ده چې مخکې به د دې واقعاتو دومره رپورټنګ نه کېده، خلک چې کمی ناغي وو په دې باندې دومره خبره نه کوله. اوس ورو ورو په معاشره کې دا شعور او آګاهي را روانه ده. خلک چې کم دی نو هغه داسې څه مسله راشي نو راپور کوي چې مخکې ته راوځي پولیس فدر شي. همدې بیا تم ځای بیا دا پته ولي هغه واقعات چې کم دی ناغه هایلایټ کیږي مخکې په مقابله کې اوس زیات. باقي دا مسلې چې دي نو دا خوشتلې تروسه پورې تا هم یو ټینډنسي وا چې خاص توګه باندې د ماشومانو خلاف چې کوم جنسي تشدد دی دا واقعیت په خلکو پټ ساتل یا مخې ته نه راوستل.
او ارشد محمود صاحب، دا خلک غواړي چې دا خبرې پټې کی که د پاکستان د میډیا یا د ادارو دې طرف ته خاص رجحان یا غواړي توجه نه کړي؟
خلکو به هم پټی ساتلی او د میډیا یا سیاسي ټولنو به زو هم یا حکومتونه چې کوم هغې د ماشومانو د تحفظ د مسلو له دومره خاص اهمیت هم نه ورکو. او یوه دوسم دا رشته ده چې تاسو ووایه چې یاره جنسي تشدد یا اوس د انسس دا واقعات شوي دي په کوم کې چې لکه خپلې نږدې رشتې پلار یا روح یا هغه د ماشومانو جنکو په جنسي تشدد کې ملوث دي. دا دوه واقعات په درې څلورو تېرو ورځو کې رپورټ شول په میډیا کې. نو اوس هم داسې خلک شته چې هغې وایي چې نه جي مونږ خو دا خو اسلامي معاشره ده او د اسلامي مملکت دی او دلته کې زمونږ دغه سره ماشومانو سره داسې بالکل نه کېږي او دا چې کوم دی نو هسې خبرې وي. نو دغه مسله وته ورته پورې خو اوس کوم دی په دې خبره باندې اوس زیات خلک پوهېږي لګیا دي ورو چې مونږ دا خبرې نورې پټول پټې نه شو کېښودې او دا زمونږ د ماشومانو په مفاد کې بهتره خبره نه ده.
دا د ماشومانو پر ژوند باندې په مستقبل کې آیا د دې بیا ډېر زیات ژور اثر وي که څنګه؟
د دې ډېر بد اثرات په ماشومانو باندې په دغو ماشومانو کې چا سره چې داسې واقعات شوي دي په هغې کې هم دا خدشې چې څه پکې داسې وي چې هغه بیا بلکې په خپل هم چې لوی شي حکومتونو خیال نه دی. لکه مثلا موږ سره د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ مخنیوی باندھے کاروشی کم کې چې بیا په کلو کې په کمیونټیز کې د کار کولو ضرورت دی. چیرې تاسو خپل ماشومان بچ کوي څنګه او دغه بیا والدینو سره د کار کولو ضرورت دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري پر 12مه د سپریم کورټ او های کورټ اختیار تر فاټا د غزولو د قانون منظوري ورکړې وه. د خیبر ایجنسۍ د قومي اسمبلی غړی حاجی شاجګل اپریدی تما سرګندوي چې سینټ به هم ډېر زر د دې قانون منظوري ورکړي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له حاجی شاجګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک اختیار تر فاټا د غزولو قانون کې تازه پرمختګ څه دی؟
ان شاء الله تعالی چې سند اجلاس په 22 تاریخ باندې راغسته شوې ده او چیرمن څه خدا وعده کړی چې موږ په 22 باندې دا بل پاسو کایا به په 22 پښی کې په 22 نوې جات نه جات ترایس ته بلاش خپل خاص اشرف ته هغه دا لري چې امید دی ان شاء الله تعالی چې په بل هفته کې د سی سی ای میټینګ راغسته شي چې په کوم کې به سلور وړه وزیر اعلی او وزیر اعظم سی دوی چې کم 3% ای نفسی ده هغه کې د موږ صبحی خیبر پښتونخوا طرف نه الریډي ته لیټر شوې چې کوم جنوری باندھے چکل اکال نوم بیان راغل دو فروری باندھے چار فروری باندھے خبر تر روان دے نو زمون دا امید دی چې ان شاء الله د 4 فروری نه مخکې دا صبحی اسمبلی سیټونو بل
هم دې تزر اعظم یې دې تزر اتلم. یعنی دې کې سوال دا دی چې دا خو فټای ساتو په والا کې دا سینټ دا قانون پاس کی د سپریم کورټ های کورټ دا خپل ځای خبره ده خو په ساتو رپورت کې خو نورې کیسې ویل کې د خیبر پښتونخوا زم کېدل نو هغه کې څه خاص پرمختګ خو نه دی شوی.
هغه کې خاص پرمختګ دا شوی دی چې نواز شریف په 1 جنوري خبره کړې او اوس په 4 فروری باندې نواز شریف په خبر ته جلسه ته روان دي چې تر کومه پورې زموږ معلومات دي چې 4 فروری نه مخکې دا ان اف سی فیصله د حکومت تو کې د چې کم دی د پارٹی سره تعلق دی د پارٹی مشر دی او ور سره زموږ تام امید شته ان شاء الله تعالی چې په دې هفته کې د بلوچستان حکومت دې طرف نه ریکوزیشن راشي د صوبایي اسمبلی سیټونو د زیاتې دو نو په هغه کې موږ سره دا وعده کړی دا سپیکر سره چې موږ په کې د فاټا والا چې کوم د صوبایي اسمبلی سیټونه دي هغه به په کې شاملو او غالبا د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي اسمبلی سیټونه نه زیاتوي. هغه په خپل کې په صوبا کې دننه په همدغو زړو سیټونو باندې کی لیمیټیشن وکړو. نو ان شاء الله تعالی چې د صوبایي اسمبلی امندمنت په امکان دی چې اوس کوم سیشن شروع دی چې په تا کې وشي، کنه ان شاء الله په 4 فرمانه بنو شریف تفصیلی اعلان دلته په جلسه کې کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د غرمې دولسمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو.
د سین صوبې د پولیسو محکمې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود وژنې په تړاو د پخانی پولیس افسر راو انور د نیولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پرون په کراچۍ کې د ډی آی جی ثناء الله عباسی په مشرۍ یو غونډه کې شوې ده. بلخ د جماعت اسلامي ګوند مشر د جنوبي وزیرستان وژل شوی نقیب مسعود د وژنې پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې. د پاکستان د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې د قصور د زینب په ګډون په و نورو جنکو د تیری او دغې د وژنې د مقدمې اورېدنه کړې. پرون په لاهور کې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه بین ته اورېدنې پر مهال د ګډې پلټنیز سي ډلې مشر خپل رپورټ وړاندې کړ. د خبر ایجنسۍ د قومي اسمبلی غړي حاجي ګل افریدي ویلي هیله لري چې د پاکستان سینټ به هم ډېر سر قبایلي سیمو ته د عدالتي واک غوښتلو قانون منصور کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 12مه د سپریم کورټ او هاي کورټ اختیار تر فاټا غوښتلو د قانون منصوري ورکړې وه. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وړ میروسي په برید کې د وشل شو شمیره لږ تر لږه 1.5 ته رسیدلې. د روغتیا وزارت ویان وحید مجروح پر اویل چې روغتونونو ته 19 مړي وړل شوي دي. په ننګرهار کې په یو برید کې د ملي ریډیو دوه خبریالان زخمیان شوي او یو ډرایور وشل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون د ملي ریډیو دوه کارکوونکي د یو غونډې په اړه د خبرونو جوړولو لپاره غني خیلو ولسوالۍ ته تللي وو چې په لاره پې وسله والو برید وکړ. د امریکا سینټ نن د هیواد د وخت مطابق تر غرمې پورې د وفاقي حکومت په لنډمهالې بودیجې رای اچول سندولې دي. د امریکا وفاقي حکومت لا غرسو چارې بندې کړې چې کانګرس سپینه ماڼۍ په دې بودیجې او معاهدې ته په رسېدو کې پاتې راغله. او نن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د شام په افرین سیمه کې د بشریت د صورتحال په اړه خبرې کوي. د لاغرست د چي د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمه کې د ترکیې سواکونو او جنگي الوتکو په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول.
اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته مهمه برخې په دې رپورت کې اوریدل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په پولیس محکمه کې د اصلاحات ورستو د دیوانی مقدمو د سیول پروسیجر د 1908 کال په قانون کې هم ترمیم منزور ک چې اوس په دې مقدمو فیصلې زر تر زره کول شي. د پاکستان ډان مسپانه په خپلې و ادارې کې لیکي د دغه سره به اوس د جیداتونو په مقدمو کې خلک د بی ځای ځنډ نخلاص شو او د دیوانی مقدمو فیصلې چې په خوا به کلونه هم اخیستل اوس په کې پېښانه زر تر زره کیږي. د پېښور هاي او د ځینی قانون پوهانو سره د مشورو وروسته حکومت دغه ګام پورته کړی دی چې تر مخه به اوس د یوې مقدمې ټولې پارټیانې عدالت ته خپله پیشي یقیني کوي او بغیر د څه عذر بعد عدالت ته اورېدنې نه ځان نشي غیر حاضرولی. ډان لیکي یوازې د دغو اصلاحاتو یقیني کول به د عدالتي نظام د ښه کولو لپاره پوره نه وي او زر تر زره انصاف ورکولو لپاره باید د ججانو په شمېر کې زیاتوالی راوستل شي او باید د هیواد په کریمینل کوډ کې هم داسې اصلاحات وشي چې تر مخه د مقدمو اوریدنه زر تر زره وشي او د یو کیس اوریدنه پر دې ونه زنډول شي چې جج یا وکیل پر رخصت وو او یا دغه کیس کومه ډله عدالت ته حاضر نشوه. بلخوا نیشن ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي حکومت د فیض آباد درنې لپاره سمه پالیسي ونه لرله. دغه احتجاج چې نه یوازې حکومت بلکې عامو خلکو ته هم سخت وخت ورک او اوس یې د لانورو احتجاجونو وینا هم کړې ده. پیر حمید الدین سیالوی د ختم نبوت کانفرنس ته په خپل وینا کې ویلي کچېری حکومت شریعت نافذ نه کړو نو دوی به په نورو مظاهرو کولو مجبور شي. هغه همدا شان د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د مستعفی کېدو غوښتنه هم کړې ده. په لومړیو کې دوی په خپل احتجاج کې د قانون د وفاقي وزیر زاهد حامد د مستعفی کېدو ویلي وو. نیشنل لیکي د پیر سیالوی دا وینا هم هغه سده څنګه چې په 2008 کال کې په سوات کې ملا فضل الله کړې وه. نیشنل لیکي کله چې هم داسې یو تند شریعت غوښتنه کوي نو دغه یوازې
د مذهبي لګکیو او د خزو لپاره وی لکه څنګه چې په افغانستان کې دوی ولیدل چې حالاتو د خزو ژوند لکړاونو سره مخ ک ورسپان لکی د داسې مظاهرو د دړکو ورکولو سره ځینې ډلې په پاکستان کې جمهوریت یرغمال کول غواړي او باید د خبرې ته زیات پام وشي چې د هغو ټولو مظاهرو نه ډډه وکړل شي چې په ټولنه کې کرکه خوروي او جمهوریت ته زیان رسوي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاین په وړاندې د پرتو خنډونو په تیره د پولیو ضد ډلو د کارمندانو د وژنو پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د ټاون هال په نوم یوې بلې امریکایي خپرونې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې موضوع راخیستې. لیکنه وایي امریکا سره له دې چې د طالبانو پر اهدافو هوایي حملې زیاتې کړي، د هغوی د زور په ماتولو کې لا هم نه ده بریالی شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې د هارون باچان اورو.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغۍ ختمولو د اوږدې مودې هڅې له یو لړ خنډونو سره مخ پاتې شوې. اول دا چې د هغه هېواد وګړي د پولیو په اړه پوهاوی نه لري. هغوی فکر کوي غربي هېوادونه د پولیو ضد واکسینو په ترڅ کې غواړي د مسلمان ماشومانو بدنونو ته مکروبونه ورداخل کړي. په لیکنه کې د هغو وسلوالو بریدونو یادونه شوې چې حکومت مخالفه یاغیانو په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته پر پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ډلو باندې کړي دي. په پاکستان کې تیر کال د پولیو یوازې 8 پیښې ثبت شوې. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو وایرس بشپړ خاتمې ته هیله مندي پیدا شوې وه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د زیارت پر ورځ یوه میرمن او د دې لور چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد واکسین ورکول ووشل شول. د صحت نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره او یو شمېر نورې نړیوالې ادارې په پاکستان کې له پولیو ضد کمپاین سره مرستې کوي. په پاکستان کې د پولیو ضد ادارې چارواکو د کوټې پیښې ته په اشاره ویلي، پر کارمندانو یې بریدونه د پولیو د بشپړ خاتمې په موخه د دوی پروګرامونه او عزم نشي کمزوري کولی. لیکنه زیاتوي پاکستان او افغانستان د نړۍ له هغو څو هېوادونو دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې موجود دی. بلخوا امریکایي ټاون هال خبرونې په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي د امریکا پوځ د هغه هېواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ لارښوونه د تیر کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر اهدافو 2000 هوایي حملې کړې دي. د لیکنې تر مخه د امریکا د دې عقلمندانه پرېکړې په څیر چې دښمن ته به له افغانستانه د وتلو دقیقه نیټه ونه ښایي، امریکایي ځواکونه یوازې هغه وخت د افغانستان په جګړه کې برلاسي کېدای شي چې پر دښمن نیغ په نیغه وار وکړي. لیکنه کاږي له طالبانو په خوا د کابل حکومت اخیستل شوی، خو دغه اسلام پاله سختدریزه ډله لا هم د افغانستان یوه زیاته برخه خاوره کنټرولوي. حتی د امریکا هوایی بمباریو هم د طالبانو قوت ته د پام وړ ضربه و نه رسوله. لیکنه زیاتوي دوه خبرې دي. یوه دا چې د طالبانو پر اهدافو زیاته بمباري ښایي اغیزناکه استراتیژي نه وي، او دویمه دا چې د دې فشار په نتیجه کې ممکن طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته زړه ښه کړي او د یوه تړون په نتیجه کې په حکومت کې ونډه ورکړل شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14518 1918 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په انټر کانټیننټل هوټل د وسوالو طالبانو په برید کې د سوارلسو بهرنیانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته د مشال لیډو افغان څنګه تکړي. په انټر کانټیننټل هوټل د دغه برید له پای ته رسیدو وروسته چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 تنه ښودلې وه. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار نور یاس نوري نور.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر کانټیننټال هوټل د وسلوالو طالبانو په برید کې د 14 بهرنیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړې.
14 کسان بهرني خلک وژل شوي دي او 4 کس افغانان چې شهیدان شوي دي.
دانش وویل په دې حمله کې یوازې 10 تنه ټپیان شوي دي. پر کانټیننټال هوټل د دغه برید له پایته رسیدو وروسته چې شاوخوا 15 ساعته دوام وکړ، له دې مخکې ښاغلي دانش په کابل کې په یوه خبری کانفرانس کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی و. د ښاغلي دانش په وینا ټول برید کوونکي چې شپږ تنه وو د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. رویترز خبري اژانس د یو لوړ پوړي افغان امنیتي چارواکي له قوله چې نومې نه دی ښودل شوی د وژل شوو کسانو شمیر بیا له دیرشو زیات ښیي. د راپور له مخې د روغتیا د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د نولسو کسانو مړي د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي چې د شپږو هویت یې معلوم شوی چې بهرنیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان که څه هم د وژل شوو بهرنیانو د هویت په اړه څه ونه ویل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې شپږ تنه اتبای په دغه برید کې وژل شوي دي. پرون په راپورونو کې د یوه اوکراینی د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د اوکراین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پاولا کلیمکن وویل په دې اړه یې ولسمشر پیترو پروشینکو ته راپور ورکړ او د افغانستان د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دغې حملې د څرنګوالي په اړه کار کوي چې دا معلومه کړي چې هغه په څه ډول ترسره شوې ده. د راپورونو له مخې په دغه برید کې اکثره وژل شوي د افغان کام ایر خصوصي هوایي شرکت بهرني کارکوونکي دي. د رویترز په وینا د برید په مهال د دې شرکت شاوخوا څلوېښت پیلوټان او نور عمله د هوټل دننه ول. د دې شرکت د لږ تر لږه لسو تنو کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان ښاغلي دانش په وینا د امنیتي ځواکونو په مرسته شاوخوا یو سلو شپېته تنه چې یو څلوېښت بهرنیان دي ژغورل شوي دي. د هوټل دننه په لسګونو بند پاتې شو له هرې ممکنې لارې د خپل ځان د ژغورلو هڅې کړي. یو هم د نورستان د مخابراتو رئیس محمد موسی دی. نوموړی چې د حملې په مهال د هوټل په پنځم پوړ کې وو او په تېښته کې یوه اوږه او یوه پښه ژوبل شوي، رویترز ته ویلي چې په څه ډول ځان وژغوره.
یوازې یو ما ویل چې والله داسې وکړه چې رو یا وسوزه یې ځان بچ کړه، هر رقم چې کېږي بچ کړه. کڑکے میں کلاؤ کو یہ رجائے میں واخستہ میں کڑکے کو اتر لگے سر وزن زیاد بہو البتہ زما داس کنٹرول نہ شو مینس کی رو میں پری خود لاڑ مگر سیمنٹ زیت رو بغور زیدم.
موساد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت یو د هغو په لزګونو چارواکو له ډلې څخه دی چې په دې هوټل کې راټول شوی وو او په پام کې و چې د یکشنبه په ورځ په یو کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې هوټل امنیتي چارې درې اونۍ مخکې یوې امنیتي خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوې وې او په دې اړه چې برید کوونکي په څه ډول د هوټل داخل ته ننوتي او وسلې او مهمات یې له مخکې په هوټل کې ځای په ځای کړي وو او که څنګه څېړنه پیل شوې ده. د ناتو ځواکونو ویان تورن ټام ګریسپک په یو بیان کې ویلي چې د دغې حملې په وړاندې د عملیاتو مشري د افغان ځواکونو په غاړه وه او بهرنیو پوځیانو ته زیان نه دی رسېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دغه حمله په کلکه غندلې او ویلي دي چې واشنګټن د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره ولاړ دی او په خپلې دې ژمنې به ټینګ پاتې شي تر څو افغانان د خپل هیواد د سولې، امنیت او سوکالۍ اهدافو ته ورسیږي. لدی مخکې په کابل کې د امریکا سفارت د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما او جمهوری ریاست هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې وه. له جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په غیر مستقیم ډول پاکستان ته په اشاره ویل شوي چې د افغانستان دولت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دا خبره واضح کړې چې تر هغو پورې چې ترهګر په سیمه کې امن ځایونه او ملاتړ ولري، د سیمې خلک به هیڅکله هم سوله، امنیت او سوکالۍ ته ونه رسیږي. پاکستان هم دغه حمله غندلې، هغه و وحشیانه تروریستي حمله بللې او د سختدریزو په وړاندې مبارزه کې د پراخې همکاري غوښتنه کړې ده. د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې هر اړخیزه همکاري هغه مسله ده چې افغان او امریکایي چارواکي اسلام آباد په نه کولو تورنوي.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مبجا
مشالونه
په دوانی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مبجو
روختیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو د ننګرهار د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د 1509 پروژو نه 190 پروژې تکمیل شوې دي چې سباندې 2.5 میلیارډ افغانۍ په مصرف شوې دي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد را کوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې پکې له اوږدو کلونو راهیسې د رغنیزو او پراختیایي پروژو د تطبیق په برخه کې کار کوي چې په تیر مالي کال کې پکې سباندې 1500 پروژې د بیلابیلو نړیوالو او غیر دولتي موسسو او سکتوري وزارتونو له لورې پیل شوې وي چې یو شمېر یې تکمیل شوي، ځینې یې تر کار لاندې دي او د یو شمېر نورو پروژو کارونه د بیلابیلو وجوهاتو له امله ځنډېدلي دي. د ننګرهار د اقتصاد ریاست مشر غلام الله افغانیر وایي چې په تیر کال کې په ننګرهار کې د څه باندې 2.5 میلیاردو افغانیو په ارزښت پروژې تکمیل شوي دي. دی وایي
پروسا کال منګه 509 انکشافي پروژې لرلې، 109 پروژې تکمیل شولې چې په دغه باندې تقریبا 2.3 میلیارده افغانۍ دا په مصرف راغلی، چې په ننګرهار ولایت کې زیاته پانګونه د پوهنې په سکتور کې شوې ده. په دویم قدم کې د راستنو شوو کډوالو په برخه کې شوې ده. په درېمه کټګورۍ کې کرنې ریاست په برخه کې، یعنی د کرنې په برخه کې شوې ده. او څلورمه کټګورۍ کې بیا د روغتیا برخه ده چې په دې کې دا پانګونه شوې ده.
دا چې په ننګرهار کې د راتلونکي مالي کال لپاره پراختیایي پروژې سکتوري وزارتونو او نړیوالو مرستندوی ادارو ته پیشنهاد شوي او که څنګه، د دې پوښتنې په ځواب کې د ننګرهار د اقتصاد رئیس افغانیار وایي
1906 کال کې 198 پروژې منګ پیشنهادي لرلې د ولایت په کچه باندې، چې په هغه کې 12 پروژې صرف منظور شوې وي چې دا د پلان تقریبا 100% تشکیلوي. او سږ کال خوشبختانه منګ 138 پروژې د مختلفو سکتوري ادارو په همکارۍ باندې دغه پلان ترتیب کو. 138 پروژې لومړیتوبونه موټاکل او مرکز ته واستول. په هغه کې منګ د 138 پروژو نه 2 پروژې زمنګ دا منظور شوه.
په تیرو کلونو کې د ننګرهار اوسیدونکو د پروژو له کیفیت او معیار نه شکایت کولو، خو د ننګرهار د اقتصاد ریاست مشر افغانیار وایي چې له ولایتي ادارې سره په همغږۍ د څارنې یوه باصلاحیته کمیټه جوړه کړې چې د هرې پروژې د کیفیت په اړه به ولایت مقام ته راپور برابروي.
د ولایت مقام اړوند سکتوري ادارو په ګډه باندې باصلاحیته کمیټه د مقام د ولایت په منظورۍ باندې دا ایجاد شوې ده. پروژو د کیفیت وزارت به کوي، ولایت مقام ته به بیرته به راپور ورکوي تر څو هر هغه نیمګړتیاوي چې په پروژو کې صورت نیسي، یا که هغه د مؤسساتو وي که د خصوصي سکتوري او که دولتي ادارو لخوا نه، داغه به انشاءالله جدي وزارت او څارنه به کیږي.
د زیاتوي چې د افغانستان د مالی وزارت د پریکړې په اساس بل دی وروسته فراختیایي بودیجه 50% کمیږي، چې لاملونه یې د سکتوري وزارتونو د بودیجې د مصرفولو کم ظرفیت او د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرستو کې د 25% کموالی په ګوته کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو ته افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکو د افغان حکومت له مشرتابه غواړي چې د یاد ولایت هر اړخیز پرمختګ په اړه خپلې کړې ژمنې عملی کړي. دوی زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د اولی درجه ولایت منظوري ورکړې وه، خو تر اوسه نه د اولی درجه ولایت دغه درجه ورکړل شوې ده او نه هم پرمختیایي کارونو ته څه پاملرنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت یو شمیر قومي مشران، مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د ولسمشرۍ په پاتې موده کې دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. هغوی زیاتوي ولسمشر پکتیا ته د اولې درجې ولایت منظوري ورکړې، خو تر اوسه د یاد ولایت ملکي او پوځي ادارې د هماغه دویمه درجه ولایت تشکیل لري او د بیا رغونې په برخه کې هم ورته لازمه توجه نه ده شوې. د یاد سرګندونې د یکشمې په ورځ په پکتیا کې د جهاد او مقاومت ارزښتونو د ساتنې په نوم د دفتر د پرانیس غونډې په څنډه کې مشال راډیو ته وکړي. د پکتیا د ولایتي شورا یو تن غړی حافظ الله مبارز او یو بل تن مدني فعال سید جمال آصف خیل وایي
پکتیا کې لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې په نورو د ولایتونو په ریاستونو کې کوم تشکیل ده، کوم امکانات دي، ولې تر اوسه پورې د مرکزي دولت لخوا همداشانې د وزارتونو لخوا خپلو ریاستونو ته اوسه پورې امکانات او هغه تشکیل چې باید لومړی درجه ولایت ولري نه دی ورکړی.
تر دې مهاله کوم امتیازات چې دي د لومړی درجه ولایتونو لپاره پکتیا لپاره نه دي ورکړل شوي، موږ هیله دغه ده هغه امتیازات چې کندهار ته، ننګرهار ته یا د افغانستان نورو زونونو ته یا اول درجه ولایتونو ته ورکول کېږي پکتیا ته هم ورکړل شي. دلته هم لا هم ټول تشکیلات او هغه امتیازات چې دي د دوهمه درجه ولایت
د پکتیا مشرانو او فعالانو زیاته کړه چې دوی سره د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ژمنه دا و چې د یاد ولایت علمي او مسلکي شخصیتونو ته به د حکومت په مشرتابه کې ونډه ورکوي، خو دا ژمنه هم نه ده عملي شوې. د پکتیا د قومونو د یووالي شورا دوه تنه غړي وایي چې
یوازې د پکتیا په لومړۍ درجه کې چې پکتیا کې کوم کارونه ارزوي دوی خو لږ نه دي شوي، نو موږ د ولسمشر نه غواړو تر څو پکتیا ته په حقیقت کې لومړۍ درجه ورکړي.
هغه ژمنه تر اوسه پورې سرته نه رسېدلې، باید سرته ورسوي. په دایو کال کې باید مکمل ژمنه د پکتیا سره عملي کړي. که چیرته دغه ژمنه د موږ سره عملي کړي، موږ اوس هم رئیس جمهور ده، په آینده کې هم رئیس جمهور ده، او که چیرته په دغو ژمنو کې دای پاتې راغی، نو د آینده لپاره به د پکتیا ولسونه تر نه خفای.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی خواوشا دوه میاشتې مخکې د پکتیا مرکز ګردیز ته په خپل سفر کې ویلي ول چې یاد ولایت ته کار نه دی شوی، او د مشرانو په یو غونډه کې ژمنه کړې وه چې د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته به پاملرنه وکړي. خو پکتیاوال وایي چې د ولسمشر ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې دي او په عمل کې تر اوسه د پام وړ څه نه دي شوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر تر هر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو راځو یوې مرکې ته. د خیبر پختونخوا د عبدالولی خان پوهنتون د ویل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال په د لندن په اس او اس پوهنتون کې د عدم تشدد د نړیوال مبارز خان عبدالغفار خان په اړه په 6 جنوري کلنۍ وینا وکړه. نوموړي د خپل زوی مشال خان له وجنې وروسته په لومړي ځل برتانی ته تللی او هلته یې د پښتنو سربیره د پاکستان له نورو کامونو سره تعلق لرونکو خلکو سره هم لیدلې دي. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د هغه دغل تا په پوهنتون کې څنګه هرکلی وشو.
پرون چې کوم هرکلی وشلو هغه ډېر دروند هرکلی وشلو، او د هغې په حواله باندې هغه دغه دی چې بس یو زړه کې مونږ نه زړه مونږ
تاسو په خپل ژوند کې دغه سی پی ایچ ڈی ڈاکٹران عالمان او لو یونیورسٹی په لندن شهر کې کلم داسې تصور کړی تاسو به ځی او داسې خبرې به او دا خلک به تاسو ته لاندې ناشتي او تاسو به خبرې کوي؟
داسې تصور خو چرته مونږ نو کړی، خو بس داسې وخت راغی او هغه مشال خان داسې قرباني ورکړله چې دغه دومره لوی خلک دا دور غټ پوهان او دانشوران او پی ایچ ڈی والا دا ټول چې کوم دین او ناس دی او هغه ما سره محبت کوي هغه ما اخلي او زه چې سوام نه داغه نوټس هم اخلي، دا زما د پاره چې کوم دی ډیر لوی اعزاز دی او د مشال خان د پاره هم ډیر لوی احترام دی.
مشال خان سره ستا کله په یورپ په دی باندې خبرې شوی؟
مشال خان سره چې اکثر ما دغه کول ما بوتوي چې یاره بچې زه خدا په دې شمالیاتو کې چې سوره مهنت مزدوري کوم د تجارت په حواله زه به دا ټول هر څه په تاسو باندې باچ کوم کنه جی، نو مې بچي زه خو په بدل کې نه به غواړم، ولې چې تاسو دا تاسو حق ته په ما باندې نو هغه ما ته وی چې زه به پی ایچ ڈی لپاره ارزم، نو بیا به ضرور تاسو ځان سره غواړم په دې یورپ او په دغه ملکونو کې چې کوم دین تاسو به ځان سره درغوم، نو هغه خو چې کوم دین او هغه پی ایچ ڈی لره نه دلته کې خو لیکن قتل کړی شو په ډیر دردناکه طریقه باندې، خو لیکن هغه داغه چې کوم الفاظ ویلی وو نو هغه اوس کائنات قدرت چې کوم دین رښتیا کوي دا موږ دې ځای ته راورسولو.
دا خبره بس تاسو پرون ذهن کې راغلی چې کله تاسو په پونتون کې دومره زیات خلکو ته ناست؟
دا ما پرون چې کوم دین ذهن کې راغله او دا ما چې کوم دین یو دین سبزای شپ ته وکړه هم مخکې
او بل دا پروگرام د بادشاہ خان پاړه باندې ولې د امریکا د لندن په ساس پونتون کې ستا سو ول څه خبرې مو کې
نو ما خو د بادشاہ خان بابا په حواله دغه خبرو کول چې بادشاہ خان بابا چې کوم نو هغه اول دا سوچ وکړ چې ردا پښتون کوم دې ترقی وکړي او داغه په حواله باندې غوي چې دې به ترقی الکې یو چې دې چې کوم دې آزاد وي او آزادی له راځي چې انسانانو کې چې کوم دې نو پوهه وي نو هغه اول چې کوم دې عملی تورو یعنی د پلا او د اصلاح په لار باندې چې کوم دې نو دا یو اقدام وکړو
تاسو دا یو خاص شعر تاسو کوم ویلې پاره کې
او نو تاسو یو شاعر د جرمنی نه راغلی و چې هغه چې کوم دې نو ماته دا وي یاره د امید په باره کې چې کوم دې نو تاسو لیکل کړی دي نو ما ورته هغه باندې چې کوم دې نو خو یو ما وته ما نظم په لیکل لري خو به هر کې د هغه یو څو شعرونه به تاسو وما دا هغه نظم چې کوم دې نو د سپرلی په حواله ما لیکل وو دا هغه ما دا چې لیکلو چې غټای به ګل شي په ګل بدن سپرلی براشي بلبلو پاتې شي په دې چمن سپرلی براشي او د زړه په دښتو باندې سپوري غټای ګلونه ومن باوري ګډيره د احسان سره او پرنګلای به د سحر د باد پټالو ځانګي د کړمار ورځ براشي د باران سره د دامیو دې د خیانات هم حالات بدل شي خزان به شي شو په خپل وطن سره له براشي بلبل پاتې شي په دې چې من سره له براشي
خزي د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندې هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
زما دنیا بلی ونو دنیا دا تسو سلیکو اسویلو دنیا دا دلتا بایشو خوشالی نوینی داد بے کچا دردی دو دنیا دا داد بے کچا دردی تو دنیا دا فکرو تر دلتا احساس پریشانا تو اس واسنو او تلوسو دنیا دا تو اس واسنو او تلوسو دنیا دا عقل نشا دلیل دا شان نقل نشا دلیل دو دشان دبے ہوشو دمد ہوشو دنیا دا دبے ہوشو دمد ہوشو دنیا دا دلت تسکین صبر و قرار نشته ده دلت تسکین صبر و قرار نشته ده دادنا ترسو زلزلو دنیا دا خوب و آرام دلتا توبه و باسا ہے خوب و آرام دلتا توبه و باسا تو باسا
سوک دے دنیا کے چنا لان دے دیش دلا سا سر گردان دے احساس بزر کے چید میں نوی انسان مزوی
چه زاهده کوی دا جهان بنی پرستان نده آغاز دا عشق چه سمر گران نده انجام دا عشق دمر آسان نده